سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې. تاسو آزادې رادیو ته غوږ کیس مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تلر شو خبرونه. په پکتیا کې پرون چهارشنبې د طالبان لخوا په محضر کې د یوه کس د اعدامې دو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او هغه یې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو هم د رنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز ورزشی سټیډیم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسات خدلې په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سره محکمې په یو خبر پانه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملی شو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یو لس مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یو لس مجرمینو چې زنا، لواطت او نامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوي وو، روانونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې و مجرمین له دیرش نه تر نه دیرش درو ولشیدی جرمه خزه په 29 او نورو درې مجرمین په 19 درو وهل شویدی. د اوکران هوایی ځواک وایي چې نن پنځشنبه سهار وختي د دغه هیواد د هوایي مدافع سیستم لاغو 95 بي پیلوټ الوتکو څخه یو ویشت ویشل چې د روسیې لخوا پر اوکران کې د هدفونو د نښه کولو لپاره کارول شوی وي. د اوکران د هوایي ځواک په وینا د روسیې ته دیرس نورې بي پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارښود سیستم یې د اوکران د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله شنډ شو. د اوکران د ختیځې سیمې دونسک څارنوالۍ په ویجاله اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د سیمه په ختیځ کې د شوجینګو په کلی کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنوی د راپور له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي په راګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادان به د جګړو له کرخو ډیر لري، د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یوه کور د اسرایلو په یوه هوایي برید کې نوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبر اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومان عمرونه شپږ او شپږ کلونو کم اخودلې دي. اسرایلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تر ټولو لرې شمالي سیمو کړی تنګ کړی. پاوز ویلی په دې سیمو کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یوه روسي سازمان په توګه پیژني وسلوال بیا منسجم شوي دي. امریکا او پولند چارواکو د پولند په شمال ارژیکیو کې د توغندي هغه د فایزای پرانیس چې لوګ دی مودې ابتما کېده او روسي ورسره مخالفت کړی وو. د متحده ایالاتو په تاسو کې چې د ناتو د دفاعي برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشیور په نوم سیستمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړۍ مرحله کې کشف، تعقیب او ویجاړ کړي. ورسې خبرم دا چې د راپور له مخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنۍ بنسټ ایښودونکې ایلن ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ د تلیفون خبرو پر مهال حاضر و. د اوکراین با جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه ښودلو په شرط یې پرون جمعه د نومبر په اتمه له فرانس پرس اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلن ماسک په دې خبرو کې حاضر و. میلیاردر ماسک د دې تلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دی به د خپلو سرلینګ سپوږمکیو له لارې اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په مهزر کې دی وکاس ادامه ولو غبرګونونه راپارولي.
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت سره کوي خو په خپل کې په سوشل میډیا کې په فیسبوک او انستګرام کې او هر ځای کې یو ویډیو په ثبوت سره خبرېږي خلک ویني خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي.
تر هم کې د افغان ناروغانو ستونزې
تیرغم تر هم ته تقریبا 2 ساعته نو بعد نوبت راغی چې ورق مې ورولم یې ټول نه ته مریض نه یې.
او افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو موږ د فار نه کې دغه ایوب دي چې موږ د زنانه نوم یو چاته ورشو یا ور اخلو
پرونه کې درته نو راپور نه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پکتیا کې په مهازر کې دی وکاس ادمولو کورنۍ نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشري حقوقو د سر سازمان وای دا ورستۍ اقدام د طالبانو د سرغړونې وروخنه او ژوره بیلګه ده. اما هله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري حقوقو د خرابېدو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دې د اقدام سزا ودروي. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوګونی چلانې وکړ کوي وایي چې د دوی حکومت خپل کسان ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنکا کړه پر راپور کې.
د بشری حقوقو د تر سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د حضور څنګه مرستیاله هیدربر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو لپاره پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نو ما وړي د غشانزيته کړه چې دوی د خپل غړو پراته ټول افغانان په ځانګړي توګه خزانجونو ته زیان نسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندیدو په غوښتنې سره ویلي. په مازر کې دم د بشري حقوقو د سرغړونو د پراخي پدیدې یو برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د اعدام، پدرو وهل او د فزیکی مجازاتو د نورو ډولونو په لیکول بیا پیل کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړي توګه د ټولنیزو رسنیو کارونکي د طالبانو د بخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت سرکوي خو په خلکی په سوشل میډیا کې په فیسبوک په انستګرام کې او هر ځای کې ویډیو ثبوت سرخ برګي خلک ویني خو دوی ته سزا نه ورکول کیږي، فقط عام خلکو ته سزا ورکول کیږي.
د خبرګونونو او نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاس اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دې دوه ګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو خوا پر موټری د ډزو له عمله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تیره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمیر جلا وطنی افغان ورزشکاران وایي د بیلابیلو ستونزو له امله په ملي او نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ځای د نورو ودونو او بهرنیو کلبونو په استازیتوب لوبیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کوم لا تړ وشي غواړي د افغانستان په نوم لوبیږي او د ویډونو د خپل وطن په نوم کړي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په وروستیو کې له ستونزو سره سره افغان ورزشکاران په نړیوالو میدانونو کې خزلیدلې دي او د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تفصیل پر راپور کې
که څه هم په دې وروستیو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو یو شمیر جلا وطني افغان ورزشکاران وایي له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت افغان څوک وهونکی نذیر صافی وایي کلونه کېږي چې په ملي او ان په ځینو نړیوالو لوبو کې د مجبورۍ له مخې د پاکستان په استازیتوب ګډون کوي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې د افغانستان ورزش اړوند ادارو لاسنیوي نه دی کړی او د مالی ستونزو له کبله نشي کولای په خپل لګښت د خپل هیواد په استازیتوب په لوبو کې ګډون وکړي.
او با ته ډېر احساس کیږي چې دا کاش کې مام دا خپل د افغانستان بیرغ چتاولې زم په پاکستان کې کوم بدل ته منتبه سابقې نه راغی څنګه چې په افغانستان کې مسابقې کوي ته هلته پیسې دی اخلي.
د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست او د ملي اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو دغه کمیټې ویان اتل مشوانی د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې رسنیو ته ویلي چې په څه باندې دریو کالو کې د اولمپیک نړیوال کمیټې له لوري دوی ته هیڅ ډول بودیجې نه دا ورکړل شوی او دا د ورزش لپاره لویه ضربه ده. خونو موړی دا ویلی او دوی بیا هم هڅه کوي چې په بهر کې د میشتو افغان ورزشکارانو ستونزې حل کړي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ سره د موضوع شریکه شوې ده. افغان جلا وطني ورزشکاران وایي دوی ته د خپل هیواد په نوم لوب او د خپل بیرغ لیکدول لوی ویاړ دی. په جرمنی کې میشت آزادو سیالوی افغان ورزشکار ظفر محسن چې همدا تیره میاشت کې په یوې نړیوالې لوبه کې خپل روسي الاصل سی وی سی سیال ته ماته ورکړه، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصلا ما خودم هم وقت که مسابقه دادم برمه منیجر
کله سی می مسابقه لرله منیجر می راته ویل سی شاته بگرون که ده جرمنی بیرغ لگوم. ما ورته ویل سی ده افغانستان بیرغ هم باید ور سره وی. منیجر می هغه بیرغ انتخاب کرد او ما خپل کله سی میدان ته نه نوتم یوازې خپل بیرغ را سره و.
د خاغلی ظفر په خبره ډیری ورزشی کلبونه لوبوتا د مالی ملاتړ د پیدا کولو لپاره د افغان جلا وطن ورزشکارانو د کوربه هیوادونو لنوم او بیرغ څخه استفاده کوي او په خبره ډیر په مشکل دوی پرې دا مني چې باید افغانستان بیرغ هم موجود وي. د یادونې ده چې د پاریس د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د نورو لوبغاړو ترڅنګ د کډوالو د لوبډلې په توګه 500 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د کډوالو د لوبډلو څخه تکواندو کاري زکی خدادادی خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونزو میډال وګټه چې د نوموړي د غلاست راوړنه په پراخه کچه په کور دننه او بهر وستایل شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنیدو وروسته نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو کې له ورزش کولو راګرځولې دي او د روان لمریز کال په سنبلې میاشت کې په دغه هیواد کې د آزادو سیالیو په ورزش هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان ناروغان چې میډیکل یا روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تورخم په درازه کې پاکستاني پولیسو ترې بړې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحي ویزا او د ناروغۍ اسناد لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخ شوي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. ناروغان وایي دا ټولنې ستونزې ځکه په ځان مني چې خبرای په افغانستان کې د درملنې لپاره روغتیایي امکانات نشته او بې کیفیته دواګانې کاریږي. نور تفصیل پر راپور کې.
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو لور کړي وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي، وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینه چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزا نسخه او قانوني استاد لرل، خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا دو ساعت نو باید نوبت راغی، چې ورقه مې ور وړاندې کړلې، نه ته مریضه نه یې، خو دغه نسخه مې وګوره. نو ما خو ویزه اخیستې ده، پاسپورټ راسره ده، قانوني زما نه منله. بالاخره خو زلیده یم نه سوم، بیا اخر یو هلته پیدا شول چې مورې پیسې ورکړه، دا کار به دې مخکې لاړ. 15,000 روپۍ کالدار یې رانه واخیستې، کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره، بیا ماته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علي وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د مېرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره 2 لک کلدار پاکستانی پیسې راسره وو. بیا پولیسان چلته په باردر کې دي، هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شی لپاره تاسو راځئ. ما هغوی ته وویل چې زه د تداوي لپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا 2-3 لس دقیقې ما هلته وځندېده تر څو چې بلې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته 10,000 کلدار راته راکړه. بیا رانه په 10,000 اخته کلدار یې واخیستل او زما پیسې به یې ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وایي په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې لرلې، خدا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره لدې چې څو ځلې د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې، خو بیا هم نه دي توانېدلې او وړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیګو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی، وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
یکی چرا میخواستیم پاکستان بیاریم؟ دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوالی پاکستان ترغلو لمری دلیلی د امکاناتو نشتوالی و پتی رو رختونونو که هغا ماشین چه دا ورور عملیات میپریکیده نو. دویم دلیلی داو چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو. پا افغانستان که دخه کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن دیو ساده ناروغی لپاره هم یو کچور دوا ورکوی چه دا بدن یو غره خکوی خونو رو دیرو بر خوتا زیان رسوی.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو، سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستانی چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي، څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
ازادي راډیو ته ور ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل ګروسی نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې باد د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له ښاغلي ګروسی سره تر سره شوې خبرې مهمه بللې او ژمنه کړې چې له دې ادارې سره به تهران خپل همکاري ته دوام ورکړي. نور حال په راپور کې.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وایست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیه او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته نن پنجشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابته شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګه وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه بلکې لا یې محدودوي. رافائل ګروسی تهران ته په سفر کې د غراز د دی هواد بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبرې وکړې. عراقچی د ایران هغه ستر ملک چیو چې د خپل هواد اټومي پروګرام په اړه یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبرې مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د ایران د یورانیمو د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15% پورې محدوده شوه او لویدیز هم پر تهران لګول شوی بندیزونه یو څه نرم کړل. عراق چینن په خپل ایکس پانه بخوانی ټویټر کې لخاغلی ګروسی سره خبرې مهمه او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران باندې اټومي انرژي لنړیوالې ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی عراق چې د تهران پخوانی ادعا تکرار کړ چې ویلي دي د ایران اټومي پروګرام سوله ایز دی. په 2013 میلادي کال کې د ټرمپ د پخوانی ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپل اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د څارونکو څارنه محدود کړه.
له خبرونو ور اخوا
ولې په افغانستان کې په تیره کلیوالو سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې خزینوم ناخلي. په خصوصي مجلسونو، محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا خزې ته د فلانی خزې د فلانی مور یا د میړه له خوا دولتونو مور او د تورته القاب ورکول کیږي. نورحال پرابور کې
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د خزینوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې خزې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډېری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو موږ د پاره نه کې دغه دی ایوب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته وښیو یا ور اخلو. یعنی دا اوس د خلک تذکرې جوړوي لا ډېر خلک دغه څخه داسې نه کې دغه کوي وای دا ښځې نوم باید نه یې معنا بښې کې نه دی دا څه پکاوي دي. نو دا غسره د زنانې نوم نه اخلي. مېرمنې ته نو موږ خو یو ارته چورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بل څوک باندې نو ورشي یاره چې ډېر مجبور نه سي نه وای.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډېری خلک دا پښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه. خو ډېری شځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نمونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوان فعال سایره زاهد وای
د خزی یو د میرمن یا هم د لور نوم اخسته ورته ډیر زیات شرم ښکاری ارخ کاری. حالان چې د ار نه دی زګه چې کچې ته د مشکل در نودې په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم وای اسلام درتل تر اوسه پورې مونږ د غوی په نوم باندې پیژنو. بیبی خدیجه د بیبی عائشه د نور هم د اوسه بیبیانی دی. نه یو افغان میرمن دی او افغان انجلی په حیث باندې زه خپل د دې طرفدار نه یم چې سو غوړی زمان نوم د بل چا په نوم باندې واخلی. زه خپل غوړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم اخستل شي. کمی نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپل خوشحالي کوم په دې باندې چې زما په نوم باندې زو پیژندل شم.
په دې موضوع کې از د کړو او رسنۍ هم اغیز لرلې. ډېر انجنیر او شزي چې په تیر شلو کلونو کې ل شوونځو یا په انتونونو فارغ سیوی په غونډو پروګرامونو او د رسنوي لاري د خپل نوم په لرلو باندې بیاړي. د کندهار اوسیدونکو شاهناز هیروی وایي یو محل کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنوي یا کوم پروګرام کې څرګند شي. خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانې کړ چې دغه نوم په ښکارا ډول یاد شي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نو موافقه نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیر شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځینوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې لامل ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې ډېرې خرابې دي. د دې ولسوالۍ شمېر اوسیدونکي او موټر چلونکي وایي په لارو کې ټرافیکي نښې نښانی نشته او اکثره ځایونو کې خلک نه پوهیږي چې پر کوم لوري لاړ شي. نور حال پر راپور کې
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ته د غځېدلې خرابې لارې له امله د دې ولسوالۍ اوسیدونکي، موټر چلونکي او د سیمې مسؤلین له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یادی ولسوالی ځای اوسیدونکو او موټر چلونکو وای دی اکثرا وخت د لاري د نشټوالي لامل په دشتونو کې ورکسی وی دی.
دا د دې لار ډیره خراب ده. موږ بار وړم مټر می اتمی اکمانی ماتي کړه فارازم چې لار جوړی موږ ډیر فشل
مټر خراب شوی پر داش باندې ورکسوي وو مټر خراب شوی نو بعد خپل شنیان کورنۍ پرې شو د په شور روان شوی وو چې زب یو مټر یو شی در پیدا کوم د سړک ته وو نو سړک راخصوي په شاته راځي دی وو ګرمه وو
دلته خلکو شپې کړي چې موټر پرې شي چې دک موټر پرې شي چې خواغه بیا خلکو وړي چې شان جنې معنا د تنجو د لوږه د شي سره دلته مخېړي شپې کړي چې ورځې تیرې کړي او دبل سمدا غشتنه چې د الار جوړي
د هلمند خانشین ولسوالۍ د پاکستان سره د جنوب لوري ته پول لري او د ولسوالۍ اکثره برخې د همدغه سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي. خانشین ولسوالۍ له لشکرګاه څخه تقریبا په 115 کیلومتري کې د جنوب لویدیز لوري ته پرته ده. د خانشین ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالسمد وایي د خانشین اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو له ټولو لوی ستونزه د سړک خرابوالی دی او دغه راز د تګ راتګ د اسانتیاو کمښت دی. نوموړی وایي دغه خرابه لاره نه یوازې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کوي، بلکې د پاکستان څخه د غیر قانوني وسایطو راوړلو مسله یې هم پراخه کړې.
په دې کې ډېرې ګټې سه، یعنې دې اقتصاد به قوي شي، خلک پر کار ودرېږي او بل به د قچاقو ډېر مخنیوی وکړي وکړه شي، ځکه دې پر دلته سرحد د پاکستان سره ډېر سرحد لري. په غیر قانوني توګه باندې موټر راوړي او که چیرې پوخ روډ جوړ شي بیا نو پر اړه لار نشته، اوس چې پر اړه لار روانې وي نو خپله لار نشته.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان محمد قاسم ریاض وایي یادی ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې لپاره یې څه اندازه کار کړی دی، خو وایي بیا هم هڅې کوي
چې کله ناکله مسافر یا لارویان د تګ راتګ پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي. د دې لپاره ولایت مقام مخکې هم دغه د لار نښو ترتیب چې وو هغه یې په کار اچولی و تر څو خلکو ته د لارې په اوږدو کې ستونزې رامنځته نه شي او خلک د سهولت څخه برخمن شي. انشاءالله چې په پلان کې ستا د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځانګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک یې د لارو د ستونزو سره مخامخ دي د په وایدې امیر ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د دغه خلکو او دغه ستونزو ته په وخت سره انشاءالله چې رسیدنه کوي.
د هلمند سیمه ییزو ځایي چارواکو که څه هم په نورو لارو کې په دې وروستیو کې د اسانتیاو لپاره اقدامات کړي، خو د خانشین د لارې په اړه اوس هم بشپړ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي. ځایي خلک وایي د دې لارې رغول به نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د اقتصادي فعالیتونو په ښه کېدو کې به هم مهم رول ولري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د ستونزې زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنزو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سره تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډیره کمزوري ده. مثال کلینیکونه کلینیکونه نو کو نو دا شې دلته نسته.
سلامونه نیکی هلی ازادي ر کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په دار زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله ساحل ګومل وسالی اوسیدونکی یم زال خیر د کلیم. خو موږ ستونزه دا ده چې یو خانټینی او شی کار نه کوي. باید سانټینی او شی راته منظور سي او سړک مو بیخي اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شی پیش له درنځه کې بل وساره سره به پورې زموږ درې غنټې مزل دغه خراب په لار نو هیله مې د دې چې ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پښتو خبری مجله پای ته رسیدلی. خبری مجله زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه، بخیر راغلی.
تشکر استاد جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.